امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه لومړی برخه اوري. په خبرونه کې به واوري: جمهور رئیس غنی وایي افغانان د نړیوال ټولنې د خواخوږۍ قدر کوي، او د اندونیزیا جمهور رئیس پیشنهاد کړی چې د افغانستان کې د سولې او د ټینګښت لپاره د پاکستان، اندونیزیا او افغانستان دینی علماو او پوهانو یوه کمیټه جوړه شي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدی شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهد استلولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې د سو پر لپسې خونړیو حملو نه وروسته امریکا نه غواړي چې د افغانستان د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. په یمن کې د بیلتون غوښتونکو او د حکومتي قواو ترمنځ پنختو کې 12 تنه وژل شوي، او سکل به د هند اقتصادي وده 1.5% ته ورسیږي. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي چې په کابل کې د سو پر لپسې خونړیو تورستي حملو نه وروسته به چې په هغې کې پسونو خلک مړه او زخمیان شوي دي، د افغانستان د طالبانو سره مذاکرې ونه کړي او لوړ کړي ده چې هغوی ته به ماتې ورکړي. ښاغلي ټرمپ دغه خبرې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د استازو سره په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات په وخت کې کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې هغه به دا مسله چې څه نور وکړي چې دغه یاغي ډله ماتې وخوري هم راپورته کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي دي داسې معلومیږي هغه امیدونه نور ختم شول چې د افغانستان د اوږدې مودې دغه داخلي جنجال ته به د حل یو ډیپلوماتیکه لار پیدا شي. په یمن کې د بیلتون غوښتونکو او د حکومتي قواو ترمنځ هغه وخت داسې پیل شوې چې د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د خپل ملک د صدر اعظم احمد عبید بن دګر د برطرفۍ په باب د بیلتون غوښتونکو غوښتنه ونه منله. په هغه باندې د اداري فساد الزامونه لګېدلي دي. په دغه نښتو کې 12 تنه وژل شوي دي. پرون د دغه نښتو په دویمه ورځ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواوو د بیلتون غوښتونکو او د حکومت د استادو ترمنځ د خبرو د پیل کېدلو غوښتنه وکړله. ویل کیږي چې سږ کال به د هند اقتصادي وده 1.5% ته ورسیږي، مګر د هند حکومت خبرداری ورکړی چې د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو د نرخونو زیاتوالی به چې ان کاملاً په هغې متکی دی د ملک اقتصادي وده څه منفي اثر هم کړي. نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق په هند کې چې په آسیا کې دریم لوی اقتصادي قوت دی د دغې اقتصادي ودې پیشبیني کړې ده. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیې یو لوړ دوه مقام ویلي دي چې د سوریه په شمال کې د بیلتون غوښتونکو کوردانو په ضد د ترکیې نظامی عملیات به د دې بایی شي چې ډېر زیات د سوریې مهاجر بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. مګر کوردي مقامات وایي چې ترکیه نیت لري چې په سرحد کې داسې یو باثباته سیمه تیاره کړي چې په هغې کې کوردان او هغه سنی عربان چې همدا اوس په ترکیې کې مهاجر دي بیرته آباد شي. له بلې خوا کوردي مقاماتو پرون دا هم ویلي دي چې د افرین ښار ته نږدې د ترکیې په هوایي بمباریو کې یو تاریخي معبد ته هم ډېر سخت تاوان رسېدلی دی. پرون دا شباب د افراطي ډلې د وسلوالو کسانو په یوې حملې کې د سومالی یو نظامي قومندان د خپلو دریو تنو محافظینو سره یو ځای د هغه ملک په جنوب کې د لاج هابري په سیمه کې وژل شوی دی. د سومالی په دغه قومندان د ګرمن عبدالرحمن عثمان ابرونی پرون ماسپخین هغه وخت حمله وشو چې هغه د فوز د لارې دو کاروان سره روان وو. د ګرمن ابرونی د سومالی د پایتخت نه 130 کیلومتر لري جنوب لیدیس پلو ته د بور کابا په سیمه کې د قواو قومندان وو. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی دویم لوړ رتبه مقام اندریو میکیب هغه وخت د کار نه استعفا وکړه چې د امریکا جمهور رئیس په هغه باندې د یوه سیاسي اړخ د طرفداري الزام ولګوه. هغه دوه شکاله په اف بی آی کې کار کړی وو او په تیرو دوه کلونو کې د اف بی آی رئیس د معاون په توګه هم وظیفه درلوده. هغه د مارچ په میاشت کې د تقاعد مستحق وو، مګر هغه د خپل تقاعد نه مخکې پرون د دوشنبې په ورځ خپل کار خوشې کړ. د ملګرو ملتونو یو لړدبه مقام په جنوبی سودان کې د تشدد د ختمولو غوښتنه هغه وخت وکړه چې د دغو شخړو د ختمولو لپاره په افریقایي اتحاد او د سودان په مشرانو هم نړیوال ډیپلوماټیک فشار زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه لړدبه مقام ادما دینګ امریکا غږ ته ویلي دي چې په اصل کې کینیا او یوګندا په دغو شخړو کې لاس لري. هغه دا هم ویلي دي چې په زیات اندازه وسلې، مرمۍ او نور نظامي وسایل د کینیا او د یوګندا له لارې جنوبي سودان ته انتقالیږي. له بلې خوا د افریقایي اتحاد مقامات ویلي دي چې د هغه چا په ضد باید سخت بندیزونه ولګول شي چې په سودان کې د سولې او د امن مخه بندوي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. ولسمشر غنی وای افغانان د نړیوالې ټولنې د خواخوږی قدر کوي چې د افغانانو سره یې خای. پام وکړئ د اکرام شینواری دی رپورت ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ماسپخین دی انډونیزیا د جمهور رئیس جوګو وډوډو سره په ارګ کې یو غټ خبري کانفرنس ته په وینا کې د جمهور رئیس وډوډو په ګډون د ټولو نړیوالو مشرانو څخه په افغانستان کې د وروستي سرستي بریدونو د غندنې او افغانان سره د خواخوږۍ د پیغامونو د استولو مننه وکړه. خو ویل چې افغانان د هغو هیوادونو د منځوي کولو لپاره د نړیوال ټولنې پریکړې ته په تمه دي چې لا هم د جمهور رئیس غنی په وینا د تروریزم څخه ملاتړ کوي.
توقع مردم افغانستان از دوستان بین المللی این است.
جمهور رئیس غنی ویل نړیوال دوستان څخه افغانانو تمه دا ده چې د پریکړې وخت را رسېدلی تر څو په هره ممکنه وسیله چې کېږي د هغو هېوادو مخه ونیسي چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي، وحشي تروریستانو ته پناه ځایونه ورکوي او ورته امکانات برابروي، له دغې غیر اخلاقي او غیر قانوني سرغړونې منع کړي، او که چېرې دا هېوادونه له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکړي هغوی تجرید او منزوي کړي.
آنها را تجرید و منزوي نمایي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د کابل د شنبې د ورځې برید د مسؤلیت د منلو په اړه هم وغږېده او وویل چې دغې ډلې پخوا په کومو بریدونو کې به چې کله ملکي تلفات زیات وو د مسؤلیت له منلو ډډه کوله.
طالبان ثابت ساختن که حتی برای حفظ نام و حیثیت خود.
جمهور رئیس غنی ویل طالبان دا ثابته کړه چې حتی د خپل نوم او حیثیت ساتلو لپاره هم د خپل بازار د امر څخه سرغړونه نه کوي. څه دې ته چې د افغانستان د خلکو د ګټو دفاع وکړي، طالبان ته د انتخاب وخت را رسېدلی. هغوی چې مسلمانان او افغانان دي د خپلو خلکو او خپل دین دپاره دي ودرېږي. هغوی چې دغې خاورې نه دي او زموږ د خلکو په وړاندې جنګ اعلان ورکړی په دې پوه شي چې د دې ملت غچ به چټک پرېکنده او هر اړخیز وسي.
انتقام از ملت سری مصمم و همه جانبه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر ټول افغانانو غږ وکړ چې د دغې فاجعې په وړاندې چپ پاتې نشي.
د افغانستان د تاریخ په دې اساس پړاو کې موږ په یو برخلیک ټاکونکې مرحله کې یو، او د افغانستان ولس او حکومت راتلونکی د واضح، عملي او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیست. وروستۍ پیښه د طالبانو د یو شمېر پلویانو په شمول د هر هغه چا لپاره چې ځان مسلمان او افغان بولی د خپل انساني وجدان، اسلامیت او افغانیت آزموینه ده، او هر هغه څوک چې ځان ته په دې عنوانو قایل دی باید دا ثابته کړي چې د دغسې وحشت په مقابل کې د درېدلو اخلاقي او وجدانی جرأت لري.
جمهور رئیس غنی ویل چې رژیم به د روسیو پیښو په غبرګون کې د سرګندو او جدي اقداماتو په باب خپل دریځ افغانانو سره شریک کړي. د اندونیزیا جمهور رئیس جوګو وډوډو په خپله لنډه وینا کې د افغان حکومت له میلمه پالنې څخه مننه وکړه او وویل چې افغانستان ته یې نننی سفر په تیرو شپږ لسیزو کې د دغه هېواد د جمهور رئیس لومړی سفر دی چې کړی دی. هغه جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې د روان میلادي کال په اوږدو کې له اندونیزیا څخه لیدنه وکړي. جمهور رئیس جوګو وډوډو وویل چې دلی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د کتل پر مهال د دواړو هېوادو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو پر مسلو د خبرو تر څنګ په افغانستان کې د سولې په مسله هم خبرې کړي.
کتیګه سایا دن پرزیدن غنی سپاکات بابا اوپایا پیس بیلډینګ.
جمهور رئیس جوګو وډوډو وویل دا چې موږ په کتنه کې په کومو مسلو خبرې وکړي ډېرې ګټورې وي. د سولې د راوستو په برخه کې به موږ هم سره همکاري وکړو، او د دې سربېره په نورو ډګرونو کې به هم خپله همکاري زیاته کړو تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. جمهور رئیس جوګو وډوډو وویل چې په کابل کې به د یو اسلامي مرکز په جوړولو کې هم مرسته وکړي. دا په تېرو 50 کلونو کې افغانستان ته د انډونیزیا د یو جمهور رئیس لومړی سفر دی چې د خپلې مېرمنې سره دغه هېواد ته ورغلی دی. کابل ته د انډونیزیا د جمهور رئیس او دغه هېواد د لومړۍ مېرمنې سفر پر مهال سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، او د ښار په مرکزي برخه کې ځینې سړکونه هم تړل شوي وو. کابل ته د انډونیزیا د جمهور رئیس د سفر وړاندې نن سهار 15 ځانمرګو بریدګرو د دغه ښار په لویدیځه خوا کې کرغې سره نږدې په یو پوځي مرکز ډلیز برید کړی وو چې د نږدې 15 ساعتو نښتې وروسته پای ته ورسېد.
د
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د انډونیزیا جمهور رئیس پیشنهاد کړی دی چې افغانستان کې د سولې او ټینګښت لپاره دی د پاکستان، انډونیزیا او افغانستان د دینی علماو او پوهانو یو کمیټه جوړ شي. زمونږ همکاري د انډونیزیا د سولې د هڅو د اهمیت او د عملی کولو د امکاناتو په باره کې د نړیوالو سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره مرکه کړی ده. در اورو
محترم انتظار خادم صاحب، ستاسو په نظر د انډونیزیا د جمهور رئیس دغه پیشنهاد څومره اهمیت لري چې وایي د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دین عالمان او پوهان د کینی د افغانستان په شخړې دی وغږیږي او د حل لاره دی راوباسي؟
تر ډیره حده پورې د انډونیزیا د ولسمشر دغه کوم وړاندیز چې دی دا په حقیقت باندې دی په اسانه باندې بدلیدونکی نه دی، ولې د اهمیت په لحاظ باندې، د ارزښت په لحاظ باندې انتهایي ښکلی فرصت دی، دا ښه وړاندیز دی. که موږ د افغانستان د جګړې اوم په لاړ شو، تر ډیره حده پورې دغه مذهبي سبغه یا کسان چې مذهب د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره کاروي، د هغوی د ذهنونو د وضاحت په خاطر باندې فکر کوم چې د علماو دغسې انسجام او دغسې توحید په خپل ذات کې د لارې د حل پیدا کېدو په خاطر باندې یو ښه قدم کېدلی شي. څه موده وړاندې کله چې زه د صلحې د عالي شورا کې ارشد سلاکار وم، ما د پاکستان د علماو د مشر داسې خبر واورېده چې ګواکې په افغانستان کې جنګ روا دی، په افغانستان کې جګړه اصلاً د حل لار ده. نو په پاکستان کې دغسې ابهامات وجود د دغسې یو جوړښت پر رامنځته کېدو باندې ختمېدی شو، زه فکر کوم چې ښه وړاندیز دی، ولې عملي کېدل یو بله برخه ده چې باید وشي.
د انډونیزیا او افغانستان تاریخي اړیکې وګوري، انډونیزیا روابط او اړیکې د پاکستان سره وګوري، بیا یې د چین او هندوستان سره وګوري، چې بین المللي اړیکو په رڼا کې تاسو ورته وګوري. جمهور رئیس چې په اسلام آباد کې په پارلمان کې ویلي دي چې انډونیزیا د افغانستان د شخړې په حل کې مثبت رول لوبول شي، په کومو دلایلو باندې کېدای شي چې د دوی رول مثبت وي د دې شخړې په حل کې؟
انډونیزیا د یو داسې مسلمان هیواد ته حزب باندې چې د مسلمانانو سره د تاسو کې ډیر زیات لوړ دی، دوی اقتصادي جوړښت او هغه برخه تر نورو اسلامي هیوادونو پورته ده، همدارنګه د صلح او ثبات د قضایا حل کول او په عین وخت کې د ګولۍ جګړو مدیریت، دا ټول هر هغه څه دي چې د انډونیزیا د ولسمشر د غیر عصبي تول شي. انډونیزیایان د افغانستان په قضیه کې مثبت رول لوبوي. دویم اساسي مسله دا ده چې موږ د یو معاصر دیموکراتیک اسلامي هیواد په حیث باندې ومنو چې د سختو سیاسي پالیسیو او مذهبي تیوریو په منځ کې اغیر شوی نه دی، او د ډېر حده پورې دنیا ته، ژوند ته، سیاسي روابطو ته، ډیپلوماټیکو معاملاتو ته له یو ښکاره او روښانه او آزاد نظر ګوري. زه فکر کوم چې د دغسې یو هیواد منځګړیتوب، د دغسې هیواد چې هم عملي تجربه لري، هم توان لري، هم په عین وخت کې د پاکستان سره دغه هیواد سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې، دا ټول دې باید ګرځېدلی شي چې د انډونیزیا ولسمشر د خبر په حق باندې حقیقت باندې بدله کړي.
خادم صاحب، د انډونیزیا جمهور رئیس چې د سولې کوششونه کوي، نو اوله خبره خو دا ده چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ به خبرو ته زمینه مساعدېږي. اوس خو د طالبانو دفتر قطر کې نشته، دا به کوم طالباني چې دوی به خبرو ته سره کینوي؟ زه به چیرته د ساحه کې به هم د انډونیزیا د مقاماتو او د طالبانو ترمنځ ارتباطات مخکې د مخکې برقرار شوي وي؟
سره د قطر د دفتر د بندیدا سره مخالف هم، هم د ترجیح وخت او هم د ښاغلي ترامپ له دغه نظر سره، خو دا د فکر کوم چې ښه خبر ده، یو نوی پړاو، یو نوی مرحله، نوی دفتر او نوی هیوادونو دخالت، دا ښه اقدام دی. دا چې طالبان به تر کومه حده پورې د دغه هیوادونو مشورې ومني یا د دې خلکو هیوادونو منځګړیتوب ومني، دا دوه حالت دي. یو دا چې کم هیواد د څومره عظمت سره، په څومره سیاسي فشار او د طالبانو سره، په څومره تفاهم باندې د دغه طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. دویم دا چې د دفتر د پرانیستل کېدو په وخت کې کم هغه اجرایوي ضمانتونه دي چې دغه هیوادونه د طالبانو له سیاسي زعامته واخلي، دریم اساسي مسله دا ده چې د افغانستان حکومت د دغه دفترونو په ایجاد په مرحله کې لومړی قدمونه چې څومره دخیل دي، او څلورمه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر کومه حده پورې د امریکا رضایت ترلاسه کولی شي، هم د دفتر د جوړېدو په وخت کې او هم د هغه فشارونو پر اوسلو کې چې کچیت طالبان یا د افغانستان حکومت له دغه موافقونه به سر غړي.
ډیره زیاته مننه انتظار خادم صاحب، کوم ودا
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان نوی ملي جبهه وای افغان حکومت دی په هیواد کې د روان ناوړه وضعیت نه د وتلو په خاطر د سیاسي ګوندونو اجماع جوړه او د دوی د نظریاتو ګټه واخلي. پاموکړی د ازادۍ رادیو دی رپورټ ته.
د افغانستان نوی ملي جبهه وای په هیواد کې د مخپزیاتیدونکو نامنیو، اقتصادي کمزوریو، سیاسي کړکیچونو، د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د زیاتیدو، د قانون د حاکمیت د کمزورتیا او داسې نورو غنون اخوالو لامل د حکومت بې کفایتي ده. دا خبرې د دغه جبهه مشر انور الحق هادي د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشته کې وکړې. وی ویل لیا د ناخوالو نه د وته یوازینی لار د حکومت لخوا د سیاسي ګوندونو د اجماع جوړول او د دغه ګوندونو له نظریاتو ګټه اخیستل دي.
د حکومت د بی تدبیری لامل هیواد ډیر زور بحران کې ډوب شوی دی. دا بحران د حکومت او زمون خارجي دوستان نسی حلول. د حکومت رهبران دائم د ملي اجماع خبره کوي، خو هیڅ کله د ملي اجماع د جوړولو لپاره ګام نه د افغانستان نوی ملي جبهه یو ځل بیا په حکومت غږ کوي چې د اوسنی زور بحران څخه د وتلو لپاره دی زر تر زره د افغانستان د سیاسي نه لوی مجلس جوړ کړي ترڅو د دې بحران د حل په حق له یو اجماع جوړ شي.
خاغلی احادی په هیواد او پتیره په کابل ښار کې د وسلوالو مخالفینو پر لپسې بریدونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل د امنیتي ځواکونو ځینې مسؤلین د بې کفایتۍ او په سیاسي مسئلو کې د ښکېلتیا له امله د دوی په ځانګړو دندو کې پاتې راغلي او خلک یې له امنیتي ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر خبرداري ورکړ چې که په هیواد کې روان ناوړه وضعیت دوام وکړي، د ملي یووالي حکومت به د سقوط تر حده کمزور شي. د یادونه ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د امنیتي وضعیت د خرابېدو تر څنګ په سیاسي برخه کې هم په کور دننه اختلافات زیات شوي چې تر ټولو لانجمنه موضوع د بلخ ولایت پر سر د ارګ او د دغه ولایت د مستعفي والي عطا محمد نور ترمنځ راپورته شوې مسأله ده. په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي سره له دې چې هیواد د سیمې او نړۍ له بېلابېلو ترهګرو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی، خو د دې تر څنګ په سیاسي، اقتصادي او پراختیایي چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. د افغانستان د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رهبری حکومت افغانستان همواره با رهبرای احزاب سیاسی
د افغان حکومت مشرتابه تل د سیاسي ګوندونو له مشرانو او ملي شخصیتونو سره ناستي کړې دي. زموږ مهمه ستونزه ناامني ده او حکومت په دې باور دی چې د ترهګرو له ملاتړو سره باید مبارزه وشي. ممکن ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو حکومت لاسته راوړنې هم لري. موږ هڅه کوو د دغو ټولو نیمګړتیاوو کچه صفر ته راټیټه شي.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان پوهان له دې ډلې حکمت الله حکمت په افغانستان کې وروستۍ نامنۍ له سیاسي ستونزو سره تړلې ګڼي وایي چې حکومت ته پکار ده په دواړو برخو کې د ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15 د قندوز ځوانان او مدني فعالان په دې فکر دي چې په دغه ولایت کې ځوانانو د کار پیدا شي د جګړو کچه راټیټېدای شي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ را لېږلی.
قندوز کې د بیکاری د کچې د لوړوالي لامل یو شمیر ځوانان چې له پونتونونو فارغ شوي له مخالفینو سره ځکه یو ځای شوي چې کلونه کلونه وزګار ګرځېدل. مدني فعالان او ځوانان وایي چې که د وزګارتیا مخه ونیول شي یوازې په قندوز کې نه بلکې په ټول هیواد کې به د جګړې په کمیدو تاثیر وکړي. د دغه ولایت یوه اوسیدونکې او مدني فعاله ریحانه وایي چې په دولتي ادارو کې د بې واسطې ځوانانو مقررېدل ناممکن دي، نو ځکه هغه ځوانان د مخالفینو لیکو ته ورځي چې واسطه او روابط ونه لري.
دغه ځوانان چې پانتونی خلاص کړي دوی ته زمينه د کار نشته، دوی کار نه لري، دوی مجبور دي چې مخالفینو سره انصاف ته ورسی پدې چې په دولت کې په دفترو کې په هر چیرې چیز راغوت زوب ډیر دی هغه کس چې وسته لري هغه کولای سي چې جذب شي او هغه کس چې وسته نه لري هغه پاتې کیږي او هغه نه امید کیږي هغه مجبور دي چې مخالفونه صف ته لارسي او وسله هغه کې د دولت په ضد جنگ کی
دوی د مخالفو وسلوالو له ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کېدو یو علت بیکاری او د بیکاری لامل د هغوی زوریدل او نورو ته محتاجی ګڼي په قندوز کې د سپینزر شرکت رئیس محمد الله وردګ وایي چې که دغه شرکت ورغول شي او بیا پر کار پیل وکړي نو په سلګونو هغه ځوانان چې د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې ټوپک پر اوږه کړی کار به ورته پیدا شي او په نتیجه کې به یې ځوانان له جګړو لاس واخلي.
د دې فابریکې د فعالېدو ګټه چې 10% په دغه جنګ باندې تاثیر لري چې موږ کړی شو چې هغه تعداد خلک چې مجبوریت په اساس ورغلي ټوپک په غاړه کې اچولی د دې لپاره تللی دي چې بیگا ډوډۍ په کور کې نه لري. دا لسانس ده اکثریت زه پېژنم چې دا غریبانان فارغ شوي او خوشي ګرځي څه پروا کوي والله چې دغه هر یو ته $300 معاش موږ عادي هغه ته ورکولی شو.
وردګ وایي چې د دغه شرکت په فعالېدو سره زرګونه ځوانان جذبولی شي. هغه زیاتوي چې دولت ورسره د سپینزر د فعالولو ژمنه کړې وه خو لا تر اوسه یې د فعالولو لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. د قندوز یو بل اوسیدونکی زال خان وایي مخالفین د ډیر کم معاش په مقابل کې لوستي ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي. هغه په دې باور دی چې که په دغه ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه شي نو د امنیت په ټینګښت به مثبت اغیز وکړي.
لومړنۍ ستونزه د ځوانانو دغه د قندوز ولایت کې چې د پوهنتون نه فارغه شوي دي خو تر اوسه پورې همداسې بیکاره ګرځي وظیفه نه ورپیدا کیږي. تر کوم ځایه چې زه پوهېږم په یو وخت کې د سپینزر شرکت کې په زرهاو ځوانانو کار کوي هغه څکه باسواده او څکه بېسواده وه. که چیرې دغه شرکت فعال شي نو زه مطمئنه یم چې زراو ځوانان ته دلت کار پیدا شي څه بیسواد او څه باسواد.
په قندوز کې د بیکاری د کچې لوړیدل د دغه ولایت مدني فعالان امنیت تستر ګوښ غنی او زیاتوي چې نه یوازې په قندوز کې بلکې که په هیواد کې په خوانی شرکتونه فعال شي او ځوانان په کارونو مصروف شي نو د ترهګرۍ مخه نیول کېدای شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
نن د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې د پولیو د مخنیوي په خاطر د واکسینونو کمپاین شروع شوه. په موکړی د ابراهیم رحیمی دی رپورټ.
د غوزنزید واکسین په دغه کمپاین کې چې نن دوشنبه پیل شو هڅه کیږي چې په ترڅ کې د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې 15.99 میلیونه ماشومانو ته چې تر 15 کلنۍ کم عمر لري د دې ناروغۍ ضد واکسین تطبیق شي. ساکل په افغانستان کې د ګوزن 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د خوست والي حکم خان حبیبي چې د یاد کمپاین د شروع پر مهال خبرې کولې له خلکو وغوښتل چې له صحي رضاکارانو سره مرسته وکړي.
زه په دغه برخه کې په ټولو درنو ولسونو په خاصه توګه په والدینو یعنی مور و پلار، علما کرامو، ځوانانو، مدني ټولنو او د رسنیو په محترمو استادو باندې غږ کوم او احترام نه هیله کوم چې د دغه کمپاین په ښه تطبیق کې د عامې روغتیا د ریاست له مسؤلینو، رضاکارانو او له اړونده تخصصي ټیمونو سره ځانګړې همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ډاکټرانو په وینا په هر سیمه کې چې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شي دا د دې څرګندونه کوي چې په همدې سیمه کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په وایروس ککړ شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرسیال ډاکټر ګل محمدین منګل آشنا راډیو ته وویل چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین په تطبیق کې لږه بې پروایي د هغوی ژوند له سترګو اکثره مخ کوي.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې دغه اکثریت هغو ماشومانو ته چې د وجود معافیت کم وي انتقالیږي. دا د تداوی وړ ناروغي نه ده بلکې موږ کولای شو چې د 2 څاڅکه واکسینو په تطبیق سره چې هر ماشوم ته تطبیقیږي د دغې مهلکې ناروغۍ څخه موږ خپل ګلالي ماشومان وژغورو.
دینی عالمان له ټولو خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګوزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړي.
من حیث دی و دینی عالم و خلکو ته عام پیغام دادای چې هر څوک باید د خپلو مرضونو د مخنیوي په خاطر کې خپل حال زل نهایی وکي، ځکه چې د هر مرض د پوره الله شفا او دوا نازله کړي دو، نو باید د دې تداوی او د شته آلات او اسبابنه په کور خوستنې سره خپل او د کورنۍ د جمعې ژوند وژغوري.
د ګوزن ناروغي اوس مهال یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې پاتې ده. د روغتیا پالانو په وینا د مخنیوي او له منځه وړلو یوازینۍ وسیله یې هر ماشوم ته هر ځلې د دوه څاڅکو واکسین تطبیق دی.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت یو کال پوره شو. پام وکړئ په دې حق لباندې زموږ یو رپورټ ته.
مستر سپیکر، د پرزیدنت اف دی یونایټیډ سټیټس.
تیر کال ولسمشر ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړله، خو دغه وینا د ملت ته د خطاب وینا په څیر ونه ګڼل شوه، ځکه د هغه د ولسمشرۍ بیازی یو څو اونۍ وتلې وې.
زنن دلته تاسو ته د یووالي او قوت پیغام درکوم. دا پیغام د زړه له کومې نه درکوم.
تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به سږکال د امریکا د ځواکمن اقتصاد په اړه خبرې وکړي.
And I will say our country is doing
زمونږ اقتصاد خای تر بل هر وخت اوس خدای. که تاسو د کارونو کچته وګورئ او کدی ته وګورئ چې نور هیوادونه دلته را روان دي، د ونډو مارکیټ تر بل هر وخت لوړ دی.
تر اوسه پورې د اقتصاد ښه وضعیت له ولسمشر سره دام رسنه ده کړې چې د هغه محبوبیت زیات کړي. دیموکراتان شکایت کوي چې هغه د خپلو ترجیحاتو په تړاو څرګند دریځ نه لري.
زمونږ جمهوریت غوښتون کې مشره نه غواړي چې په خپل خوخه پر مخ لاړ شي. هغوی له ولسمشر ترامپ نه ویریږي او غواړي پوه شي چې هغه څه کوي، خو هغه ورته نه وایي چې څه وکړي.
کانګرس کې کلنۍ وینا د ولسمشر لپاره یو فرصت وي چې د عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي.
زه ډاډه یم چې سرویګانې به د جمهوریت غوښتونکو لپاره ښې شي. زه فکر کوم چې د ولسمشر محبوبیت به زیات شي.
خو دیموکرات جیم کیسلر وایي چې ولسمشر ټرمپ له یو ویشل شوي هیواد سره مخامخ ده.
دغه راز ویناګانې یو څه وخت ورکوي چې رای ورکوونکو ته ځان وروپیژني، خو ډېرو رای ورکوونکو د هغه په اړه له همدا اوس نه پرېکړه کړې ده.
تحلیل کوونکی جان هوداک وایي د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات او دا رپورټونه چې ولسمشر امر کړی و چې رابرت مولر تیر کال برطرف کړي، همدارنګه د هغه د سلاکار ګواښ چې استعفا به وکړي، دا ټول به د کانګرس په انتخاباتو کې ډېر مهم عوامل وي. له اقتصاد نه پرته به نورو مسایلو لکه تجارت، کډوالي، شمالي کوریا، ایران او افغانستان ته هم د وینا د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې اشاره وشي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي مسکو ته په سفر کې به په سوریه کې د روسیې او اسرائیلي قواو د همکارۍ په اړه د ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. تفصیل زموږ په دې رپورټ کې اوري.
د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه کانفرنس ته چې نن دوشنبه او سبا سه شنبه د روسیې تورې بهیرې ته څیرمه د سوچي تفریحي ښار کې ترسره کیږي، شپاړه سوه کسان بلل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن دوشنبه مسکو ته تر روانېدو مخکې وویل چې د سوری کړکیچ او په هغه هیواد کې د ایران پوځي حضور به د دواړو مشرانو په خبرو کې له شاملو موضوعاتو څخه وي.
ما د ولسمشر پوتین سره په سوریه کې د روسیې او اسرائیل ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه تل خبرې کړې دي او دا همکاري تر اوسه پورې کامیابه وه. زه به د ولسمشر پوتین سره په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د پراخېدو په هڅو باندې خبرې وکړم چې مونږ یې سخت مخالف یو او په وړاندې اقدام کوو.
تیر کال دسمبر میاشت کې ترکیه، ایران او روسیې موافقه وکړه چې د سوریې د سولې کنفرانس د روسیې په سوچي ښار کې ترسره شي. د سوریې د حکومت ځینې مخالفې ډلې په دې کنفرانس کې د نه ګډون فیصله کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي د مخالفینو نشتون به کنفرانس سبوتاژ نه کړي. څېړونکي وایي د روسیې په کوربتوب د سوریې د سولې خبرې به ټولو اړخونو ته د سیاسي ډیالوګ د رامنځته کېدو فرصت برابر کړي.
قدرمن اوریدونکو، دا و زموږ د خبرونې لومړۍ برخه. دویمه برخه به نیم ساعت وروسته پیلېږي. زموږ سره اوسئ.